السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې د امریکا د دفاع وزیر وایي د هیڅ کله نه غوښتل ځواکونه د اوږدې مودې لپاره افغانستان کې پاتې شي.
زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تلپاتېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی.
رسنیو له وروستیو تحولاتو وروسته په خپله د سانسور هڅې پیل کړي.
پېښې په ولایتونو کې وجود لري یا ما ژورنالیستان زړه نا زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
افغانستان کې د تریاکو بای ختلي خو کاروباریان اندېښمن دي.
طالبان په راتګ سره اوازې سته منګر خو داسې خاص دقیق معلومات موږ ته هم نشته چې آیا څنګه به سي. موږ هم اندېښمن یو.
او د کابل د هوایي ډګر تازه حال هم درکوو. نن پنجشنبه د تلی یا میزان اتمه او د سپتمبر دیرشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته لږ وروسته راستنیږو، خو اوس خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي داعش او القاعده لا هم دوی ته یو ستر ګواښ دی. افغانستان کې تښتول شوی هندي تباه خوشی شو. او د پاکستان شمال کې د پاکستانی طالبانو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته ستر ګواښ دی. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې دا دوه ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعال دي.
اسلامي دولت ډلې د ځان لپاره په افغانستان کې ځاله پیدا کړې ده. دوی له طالبانو سره په جګړه دي، خو د اسلامي دولت ډله د خپل وحشت لپاره د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ملاتړي لري.
جنرال میلی د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آسټن او د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي پرون په واشنگټن کې د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل چې له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه وو. جنرال میلی وویل چې لا هم طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې، خو طالبانو بیا له دې وړاندې په وار وار ویلي چې له القاعده او کومې بلې ترهګرې ډلې سره اړیکې نه پالي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسأله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په فوقالعاده غونډه کې وڅېړل شي. د ایټالیا صدراعظم ماریو دراګي پرون په پلازمینې روم کې خبري کانفرنس ته وویل چې دا غونډه به د اکتوبر په 12مه وشي. ښاغلي دراګي څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه باید داسې ستراتیژي جوړه کړي چې پرې نږدي افغانستان اوس وخت کې بیرته د وسلوالو په پناځای بدل شي. د ایتالیا د صدراعظم په وینا په دې غونډه کې به د قطر د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک استازي هم برخه واخلي. ایتالیا سږ کال د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو یا جی شل مهالنۍ مشري پر غاړه لري. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تباه بنساري لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و د چهارشنبې په ورځ خوشې شو. له ادعا سره سم 50 کلن بنساري چې د دوا سوداګر دی د سپتمبر په 14مه وسلوالو برمته کړ. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، نوی ډیلی په دغه ښار کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې ممکن اختطاف شي. همغه و چې یو نیم زر هندیان له کابل په الوتکو کې هند ته انتقال شول، خو بنساري له هغو هندیانو څخه و چې خپلې سوداګرۍ ته یې دوام ورکړ. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې بنساري چا تښتولی وو او څرنګه بیرته خوشی شو. د یونیسف لوري د پکتیا له عامې روغتیا ریاست سره د درملو مرسته وشوه. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالق یار احمدزی ازادي راډیو ته د دې مرستې په اړه داسې وویل.
د یونیسف روغتیایی ادارې لخوا د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست سره د 1,14,860 ډالرو په ارزښت د ضروري درملو مرسته وشوه. یا درمل به د کورونا ناروغانو د تداوي او نورو روغتیایي مراکزو ته د شفاف سیستم له لارې توزیع شي.
احمد زی زیاته کړه چې د روغتیا وزارت بیا د پکتیا د عامې روغتیا ریاست سره کوټه ډبیا اکسیجن هم مرسته کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو ټول افغانستان نیولی دی، په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو ورځنۍ شمیرې هم نه اعلانېږي او دا ناروغي تر ډېره هم د خلکو له سترګو پټه پاتې کیږي. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي چارواکو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیر الله او د پوځ یو افسر وژل شوی. د نښتې پر مهال دوه سرتیري ټپیان شوي هم دي. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په سرواکي سیمه کې لس یاغیان وژلي دي. تحریک طالبانو پاکستان د پوځ دا ادعا ناسمه ګڼي او وایي چې په سرواکي کې د پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي دي. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دغه خبرونې د سر راپور ته. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. لوید آسټن پرون د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزي قومندانۍ له قومندان فرانک مکینزی سره یو ځای د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شو. له دې پوځي چارواکو څخه د کانګرس غړو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په خاطر سختې پوښتنې وکړې. په دې ترڅ کې جنرال میلی او جنرال مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده او داعش لا هم د امریکا امنیت ته یو ستر ګواښ دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د دوهمې ورځې په مخه د امریکا درې پوځي چارواکي د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته حاضر شول او له افغانستانه د امریکایانو د وتلو په اړه معلومات ورکړل. دوی پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د امریکا له دفاع وزیر لوید آسټن څخه پوښتنه وشوه چې ولې یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې ونه ساتل. ښاغلی آسټن وویل چې دا کار د سرتیرو لپاره خطرناک و. زه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوم. کله مې هم په افغانستان کې د تل پاتې کېدو د پریکړې حمایت نه دی کړی. فکر کوم چې طالبانو ښکاره ویلي وو که په افغانستان کې ډېر پاتې شو دوی به زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي. په پرونۍ غونډه کې د امریکایي جګپوړي پوځي چارواکو تر ډېره هغه خبرې تکرار کړې چې یوه ورځ مخکې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې وې. دوی وویل کله هم د افغان ځواکونو د خورېدو او د پخواني نظام د سقوط تصور نه کاوه. په پرونۍ غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی خبرداری ورکړ چې القاعده شبکه او د اسلامي دولت ډله یا داعش د امریکا امنیت ته ستر خطر دی. جنرال میلی دا خبر هم وکړه چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې دي.
We must remember that the Taliban was
باید پیاد ولرو چې طالبان یو ترورستي سازمان وو او وی به دوی له هم له القاعده سره رابطه نه ده قطع کړې. د دوحې د سولې د تړون له مخې چې د 2000 کال د فبروري په 19 لاسلیک شو، طالبانو د دې ترڅنګ چې پر امریکایي پوځیانو به برید نه کوي دا خبره کړې وه چې له القاعده سره به هیڅ راز اړیکې نه ساتي. طالبان وایي له القاعده او هیڅ ترهګر ډلې سره ارتباط نه لري او د افغانستان له خاورې به هیڅوک پرې نه شي چې پر بل هیواد برید وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د کابل له هوایي ډګره د شاوخوا 1,400 کسانو د انتقال په اړه چې د اګست له 15 تر 20 ویستل شول وویل چې دا د امریکا په تاریخ کې د خلکو د یو ځایي ایستلو تر ټولو ستر عملیات و. د اوس لپاره یو شمېر امریکایان او هغه کسان چې د امریکا دایمي ویزه لري د یو شمېر هغو افغانانو په ګډون چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر وویل هیواد د هغو خلکو د ایستلو پروګرام ته ادامه ورکوي چې زیان به ورواوړي خو دا بهیر وخت غواړي.
و مو اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي چې کله هم د تل لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو د نظر ملاتړ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د لوی درستیزانو د کمیټې مشر بیا ویلي چې لا هم افغانستان نه دوی ته د داعش او القاعدې ګواښ متوجه دی او دغه راز طالبان یو ترهګریز سازمان یاد کړی. د موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدم استودیو ته وصل دی. همدم صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوي د امریکایي پوځیانو لهن یو څه تون شوی نه دی د طالبانو په وړاندې؟
سلامونه نیک هیلی. البته زه فکر کوم چې دا موضوعي او تر ډیره کچه پورې عکس العملی یا هم سلیقوي لحن ده تر دې چې ستراتیژیک وي. په دې معنا چې د دې دغه لحن د دې دغه ویناوې چې نن او پرون موږ تاسو واورېده دا تر ډیره کچه پورې د هغه پوښتنو په ځوابونو عکس العمل کې و چې دوی باندې ډېر ټینګې نیوکې وشوي. نو دا نشي کولی چې د امریکا هغه خارجي پالیسي او په عمومي توګه د امریکا د حکومت د خارجي پالیسي یا هم د سیاسي البته ستراتیژیانو انعکاس وکړي.
بله، او همدم صاحب د امریکایي چارواکو په څرګندونو کې یو څه تناقض هم ښکاري. کله چې بایدن څرګندونې وکړې د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته یو څه د طالبانو په پلوي وغږېد، اما نن لوی درستیز په واضح ډول وایي چې طالبان یو ترهګریز سازمان دی. فکر نه کوئ چې تناقض شته د چارواکو په څرګندونو کې؟
ګوري، البته څرګندونې که یو خواته پرېږدو او یو لوی لیدلور ته وګورو او د دې هغه عمومي موقف ته وګورو، نو د ښاغلي بایدن نه نیولې تر ښکتنۍ کس پورې هیڅ یو کس هم د افغانستان د ماموریت د غځولو ملاتړ نه و. یعنې په کلي توګه باندې دا توافق نظر موجود و چې د افغانستان څخه باید امریکایي ځواکونه،
اما لوی درستیز وویل چې دوی غوښتل چې حداقل 3000 ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، ویل بایدن نه مې داسې غوښتنه کړې وه.
بله، البته په جزئیاتو کې کړی شو، جزئیاتو کې دی ویل چې 2000 یا 2500 تنه ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. خو خبره دا ده چې دا خبره هم د ټرمپ وخت کې رات شوی او هم د ښاغلي بایدن په وخت کې رات شوی، ځکه چې امریکایي ځواکونه 2500 کسان په هیڅ صورت نشي کولای چې افغانستان کې پاتې شي او بخاو کې او داسې یو لوی دښمن سره چې هغه د شل نړۍ توریستي کړی دي او یا هم طالبان سره مبارزه وکړي. نو حتی که دوی دغه پیشنهاد هم کړی و، دا غیر معقول او غیر مناسب او په عین وخت کې د حقیقت نه لري و. نو لاندې وجه نه زه فکر کوم چې دا نظر هم رد شوی دی. که چیرې دې نظر مناسب و او د شاوخوا 10000 کسانو یا 10000 کسانو د پاتې کېدو غوښتنه کوي، کېدای شي چې په دې باندې به دوباره غور کړي. خو 2500 کسان حتی خپل امکانات او خپل امنیت د نیولو لپاره به هم ستونزې ولري د افغانستان غوندې هیواد کې.
همدان صاحب، دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې پرون خبر خپور شو چې د کانګرس شاوخوا 22 جمهوری پاله سناتورانو پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یوه لایحه کانګرس ته وړاندې کړې ده، یو مسوده باندې کار روان دی، او دغه راز دغو پوځیانو هم په دې دوه ورځنیو غونډو کې توندې څرګندونې کړي. په مجموع کې د دغه وضعیت پیغام د طالبانو لپاره څه دی؟
طالبان د پاره د نننۍ ناستې، د پرنۍ ناستې او د کانګرس موقف زه فکر کوم چې یو ښکاره او ډېر یو څرګند پیغام لري. لومړی دا چې طالبان باید د افغانستان خاوره د امریکا او د هغې د متحدینو پر وړاندې ونه کاروي او خپل ټول اړیکې د تروریستي شبکو سره قطع کړي. یو دویم دا چې دوی باید یو همګډون یو همشمول حکومت ولري، د ښځو او د بشر حقوقو ته احترام کړي او په نهایت کې نړیوال قوانین ته دي احترام کړي. غیر له دې نه امریکا متحده ایالات به په خپلو تعزیراتو، خپل بندیزونو، سیاسي او نظامي فشارونو باندې لکه په خوا به طالبان باندې ادامه ورکړي. نو زه فکر کوم چې طالبان ته دې پیغام کاملا واضح او بیخي ښکاره ده.
ډیره مننه. کور مو ودان په امریکا کې میشت افغان کارپو او د ناټو په خوانی سلاکار شفیق همدم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت ساروان ته به غوږ شو چې د ځینو دغو رسپانو پاڼې اړولې دي.
د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د غړیو د پښتنو په اړه د متحدو ایالاتونو د جګپورو پوځي چارواکو پر ځوابونو ډیرو لویدیځو ورځپاڼو تبصرې کړې دي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا لوی درسیز مایک میلی او د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان مایک مکنزی د سنا جرګې د سوال او ځواب په غونډه کې یو په بل پسې تایید کړ چې په واشنگټن کې هر څوک ښه پوهېدل چې افغانستان سقوط کوي. د امریکا د پوځ جګپړو مشرانو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بشپړ وتلو مخالفت کاوه او ولسمشر جو بایډن ته سپارښتنه کړې وه چې که د ټرمپ پلان عملي کړل شي دا خطر ډېر شته چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو پر پناه ځای بدل شي. د واشنگټن اگزامینر له لیکنې سره سم جمهوری پالو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټه کې د پوځي چارواکو څرګندونې د دیش کارندوی وبللې چې ولسمشر بایډن د اگست په 13 نیټه له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې دروغ ویلي وو. په مرکه کې بایډن ته ویل شوي وو چې ستا جګپوړي پوځي سلاحکارانو د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړی. دوی له تاسو غوښتل چې 2500 سرتیري پرېږده. بایډن په ځواب کې وایي نه، دوی دا غوښتنه نه وکړې، دا رښتیا نه ده. خو دا په داسې حال کې چې دفاع وزیر لوید آستن، لوید رسیز مارک میلیا او د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزی د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې د استازو په استماعي غونډه کې تایید کړ چې دوی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو له عمومي قمندان سکاټ میلر سره منلې و چې 2500 سرتیري به په افغانستان کې پرېږدي. دوی په دې اړه څه ونه ویل چې آیا دا سپارښتنه له ولسمشر بایډن سره شریکه کړې وه او کنه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې ده. د واشنگټن پوسټ د لیکنې عنوان داسې دی: پوځي مشرانو د بایډن د تیروتنې پر دولو سره وویل د ځواکونو ایستل د افغانستان سقوط یقیني کړ. واشنگټن پوسټ زیاتوي د پینټاګون مشرانو د سه شنبه په ورځ وویل دوی اټکل کړی و چې د افغانستان حکومت او پوځ به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وپرسي، خو له دې سره سره د ځواکونو د ایستلو د پریکړې په خاطر دا راتله چې ګنې ولسمشر بایډن تیروتنه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې دغو پوځي چارواکو په عین حال کې د ځواکونو ایستل ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. مخکې تر دې چې د امریکا پوځي مشران د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او ورته پوښتنې ورڅخه وشي، د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې د دوی ګډون له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرځېدو وروسته لومړی ځل و چې د استازو له سختو پوښتنو سره مخامخ شول.
یو شمیر افغان خبریالان او درسنۍ مسؤلان وایي د طالبانو د مستقیمو او غیر مستقیمو فشارونو له امله دوی د فعالیتونو سانسورولو ته اړ شوي دي. دوی وایي د مسله په خبرونو کې د ضعف لامل شوي او رسنۍ خپل لیدونکي او لوستونکي ورو ورو له لاسه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ځینو رسنیو پر خبرونو بندیزونه لګول او د خبریالانو د راپورونو سانسورول هغه ستونزه ده چې د محتوا له اړخه رسنۍ سخت زیانمنې کړې دي. د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي د وضعیت په ځینو خبرونو منفي اغیز کړی او په یو ډول یې د رسنیو او خبریالانو ازادي زیانمنه کړې ده. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کلوخیل د چهارشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل ځینې رسنۍ په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خپل خبرونې سانسوروي.
افغانی ژورنالیستانو د دې وروستي بدلون وروسته په دې وروستي یو او دوه میاشتو کې رښتیا هم خود سانسوري ته مخه کړې ده. ډیری پیښې په ولایتونو کې وجود لري، اما ژورنالیستان زړه د زړه هغه د پوښښ لاندې راولي.
ښاغلی کړوخیل زیاتوي که وضعیت همداسې دوام وکړي د بیان ازادي چې د افغانستان د تیرو شل کلونو مهمه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي. بلخوا د رسنیو او مدني فعالانو د ډلې مشر نصیر اخترزی وایي دا مهال ډیری رسنۍ تر فشار لاندې دي چې باید دوی ته د خپرونو د خپراوي په برخه کې بشپړه ازادي ورکړل سي. د رسنیو ځینې مخاطبین بیا وایي چې د تصویري غږیزو او چاپي رسنیو په خبرونو کې ډیر بدلون راغلی دی چې محتوا یې اغیزمنه کړې ده. د کابل یو اوسیدونکی اکمل په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د رسنیو خبرونې بدل شوي، د افغانستان حالت بدل شوی، نور رسنۍ هم ورسره بدل شوي. له دې مخکې به په رسنیو کې ډول ډول سیریالونه وو، پر دولت به نیوکې زیاتې پکې کېدلې.
خو طالبان بیا پر رسنیو او خبریالانو سانسور لګول ردوي او وایي سالمه نیوکه د رسنیو او خبریالانو حق دی. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل یوازې رسنیو ته داسې یوه تګلاره ورکړل سوې چې د ملي ارزښتونو د هیواد د ملي ګټو او مقدساتو پر ضد خپرونې ونه لدي.
د بیان ازادي په برخه کې د سانسور کوم فکر او پلان نشته. اولې واځي رسنوی ته یو وړوکی تر ظلمان لور کول سوې چې په هغه کې راغلي سي رسنۍ د نهڅو کوي تر څو داسې نشراتو کوي سي په هغه کې ملي منافع او ته تهدید نه وي متوجي قومي ژبني سمتي اختلافات ته پکې لمن نه وهل کیږي.
افغانستان کې دا مهال لسګونه رادیوګانې ټلویزیونونه او چاپي رسنۍ فعالیت کوي او دغه شان ډېرې نورې رسنۍ بیا په انلاین ډول کار کوي. خو د طالبانو په لاس د افغانستان په سقوط سره یو شمېر دغه رسنۍ بندې سوې او بیا یې هم پروګرامونه محدود او سانسور سوي دي. اوس مهال د افغانستان په اکثرو رسنیو کې موسیقي، ترکی او هندي سریالونه نه خپرېږي. ډیری امنیتي، سیاسي او اقتصادي پروګرامونه بند سوي او یا هم په سطحي او محدوده توګه خپرېږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په داس حال کې چې د افغانستان اقتصاد د ماتېدو په درشل کې دی، په دغه هیواد کې د تریاکو بیې تر پخوا څو برابر زیات شوې دي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له دریو یوه برخه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي او طالبانو په کندهار کې ویلي چې کوکنار حرام دي او د خلکو لپاره بد بوټی دی.
د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د تریاکو پلورونکي دې ته اندېښمن دي چې طالبان د کوکنارو کرکیله بند نه کړي، خو په ورته وخت کې دې ته خوشبین دي چې د اپیمو بیې تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. د ژیړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې د اپیمو سوداګر محمد معصوم فرانس پر سرجان ست وویل
طالبان پر اتاک سره اوازی است منګر خو د خاص د کیک معلومات مشتم نست چې آیا څنګه وسی مژم باندې شمنو چې آیا باندې بسی که بنسی با.
فرانس پر سرجان ست څرګندوی وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو د تریاکو بای چې په افغانستان، پاکستان او ایران کې تری هیروین جوړ شي او بیا اروپا ای بازارونو ته قاچاقی شي درې چنده زیات شي. د دې اژانس په وینا په اروپا کې د سړک د قیمت له مخې یو ګرام تریاک تر $50 زیات خرڅېږي او د تریاکو د سوداګر محمد معصوم په خبره قاچاق کوونکي اوس له دوی څخه په کندهار کې یو کیلو تریاک په 1500 پاکستاني روپۍ اخلي چې څه باندې 100 لیرې کېږي. د شیړې ولسوالۍ بسکران دا هم وایي چې ښه تریاک بیا یو کیلو تر 15000 پاکستاني روپۍ خرڅېږي او مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي دغه ښه تریاک 1500 کلداري خرڅېدل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره میاشت ویلی وو چې د نشه یي موادو مخه به ونیسي، خو د نړیوالو د مرستو اړتیا شته چې بزګران د کوکنارو په ځای بل شی وکړي. د کوکنارو سوداګر محمد معصوم وایي چې ستونزو دوی مجبور کړی دي چې کوکنارو ته مخه کړي.
بزګران د پاره ژوند ډیر د حال ترخی ور دي او به مو پر یو نیم سل غازه دي وچکالی ده. مرستې نسته، تخمونه مو نسته، بل هیڅ شدا چې کانیا به تخمونه نسته چې موږ یې وکړو استفاده وکړي.
د ملګرو ملتو په وینا پر اوسه شکل په افغانستان کې 1300 ټنه تریاک تولید شول چې به یې $2 میلیارډ ته رسیده. په کندهار کې د فرهنګي چارو رئیس مولوی نور محمد سعید فرانس پر سرجان ست وویل چې تریاک حرام دي، خو ده هم وویل چې د کوکنارو د بندېدو مسله له مرستو سره ارتباط لري، که مرستې وشي کوکنار به بند شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا وایي چې د کابل هوایي ډګر د بشپړ فعالیدو لپاره تخنیکی خلکو او یو شمیر وسایلو ته اړتیا شته. د اوس لپاره د هوایي ډګر تر څه بریده الوتنو ته چمتو دی. ښاغلی وفا وایي
د کابل هوایي ډګر د اوس هم د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې د ټولو داخلي او نړیوالو الوتنو لپاره کاملا د تخنیکی لحاظه چمتو دی. او فقط هغه یو تفاوت دی چې تاسو پوهیږئ چې پروازونه په دوه سیستمه اجرا کیږي، یو وی اف آر ویژوال رول فلایټ رول دی، دوهم آی اف آر د انسټرومنټ فلایټ رول دی. موږ خیرن د وی اف آر په سیستم آماده یو او علت یې دا دی چې د ایئر ټرافیک سرټیفاید کنټرولران چې کوم په افغانستان کې و متاسفانه هغوی د باندې دي فعلا. د دې لپاره چې بیا موږ نوي ځوانان تربیه کړو دې کار ته حد اقل اته میاشتې تر یو کال پورې وخت ضرورت لرو او یو قسمت بل د رادار او د نویګیشن انسټرومنت یا د تیارو د راهنمایی د آلاتو کم بوده.
دغه وسایل چې تاسو وایسته چې دې ته ضرورت شته، د دې وسایلو د ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي او که روانې وي په څومره وخت کې ممکن ترلاسه شي؟
بالکل، ډېرې جدي هڅې روانې دي. موږ کوشش کوو چې دغه خدمات د قراردادو د لارې بین المللي معتبرو کمپنیانو ته ورکړو چې هغوی په دې هکله زموږ سره همکاري وکړي. یو تعداد هیوادونه حاضر شوي دي
په دې برخه کې. ممکنه ده چې له ترکانو سره د طالبان حکومت به موافقې ته ورسي؟
بالکل بالکل، موږ به خپل غوښتنې، خپل شرایط د قراردادو په رسمي ډول وړاندې کړو ټولو کمپنیانو ته. هغه نړیوالې کمپنۍ چې په دې ساحه کې کاملا تجربه لري، په خوا دا کارونه کړي دي او مشهوره دي، موږ حاضر یو چې د هغوی سره معامله وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، چنې ورسره وو او بالاخره د قرارداد وروستۍ ټول مراحل ترسره کړو او د هغوی سره قرارداد وکړو.
د خلکو د روزنې په برخه کې تر اوسه پورې کومه هڅه شوې ده؟ چې تاسو ویل چې تقریبا اته میاشتې وخت ورته په کار دی چې نوي کسان وروزل شي.
موږ د همدغه کمپنیانو چې غواړو دغه خدمات ورته په قرارداد کې ورکړو، د قرارداد یوه برخه به د نوي افغانانو د ځوانانو روزنه په همدې تخنیکی برخه کې وي او د هغوی سرټیفیکیشن او لایسنسونه چې هغوی ته کاملا قانوني د ایکاو د سیستم منل شوي سرټیفیکیشن یا اسناد او لایسنسونه ورکړي شي.
د اوس لپاره په دې حساب باندې د شپې لخوا ممکنه نه ده چې د کابل له هوایي ډګره پرواز وشي؟
متاسفانه نه، فعلا متاسفانه نه.
غلام جیلانی وفا و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي القاعده شبکه او داعش متحده ایالاتو ته یو ستر ګواښ دی. دا څرګندونې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او یو شمېر نورو پوځیانو پرون د استازو جرګې استماعیه غونډې ته وکړې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان مسله د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په فوقالعاده غونډه کې وڅېړل شي. دا غونډه د اکتوبر په 12مه جوړیږي. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د هند تبا بن ساری لال چې دوه اونۍ مخکې په کابل کې وسلوالو اختطاف کړی و، د چهارشنبې په ورځ خوشې شو. د یونیسف له لورې د پکتیا له عام روغتیا ریاست سره د درملو مرسته شوې ده. او د پاکستان پوځي چارواکي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د استخباراتي سرچینو په وینا پرون د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې نښته هم شوې ده. د پوځ په وینا د طالبانو قومندان خوګدین مشهور په شیرالله او د پوځ یو افسر په دې برید کې وژل شوی دی. مخاګله ازادي رادیو نه اوري تاسو سهارنی خبری مجلې ته غوږی.
د ژوند رنگونه.
عزت الله منګل د خوست ولایت څخه يم. زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم، هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه چونځمک کور یو اطرافي ساحه کې ده. موږ د دې فارمونو باندې ما کار شروع کړی دی، هغه کارونه زموږ.
bale د چرګانو مړزان نوم یادونه وکړه، دل کوم ځای راوړی فارم ته ترقم؟
چرګان خو موږ نمائندګیان لرو. چرګوړي چې دي دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي، موږ بیا ساتو مخکې رسو. او د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو، په ظرف د اوله ورځو کې دې څخه بچی راوځي. څلوېښت ورځې هغه موږ ساتو، بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو، هغوی ته د مخکې وړو خرڅوي.
که در ته وایي چې د مړز غوښه او د چرګ غوښه په سپینو غوښو کې حسابېږي، که نه خلک څومره په فایده پوهېږي او څومره استفاده ترې کوي؟
کوم خوند چې د مړز په غوښه کې ده، هغه په نورو غوښو کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نابلده دي، یا ډېرو خلکو د دې په باره کې معلومات نه لري. په کومو خلکو چې یو ځل خوړلې ده، بار بار هماغه غوښې لپاره پیشنهاد کړی ده او بار بار راغلي هوټلونو ته.
ډېره زیاته مننه. خیر
مننه.
په همدې خبرو اترو سره ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې. په بل خبرونه کې چې په دریجه بده زما همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.